السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت د ماسپخین یوه بجه شوې ده نیسا جمریم په دې خبرونه کې به د کراچۍ د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د اسرار الله مومن نه واورو
د مهم خبرونو لنډیز
پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وجل شو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی او په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي
اوس د خبرونو تفصیل پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړ کړی و په کراچۍ کې وجل شو سبین محمود د یادې ټولنې لغونډې وروسته مور سره روانه و چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې سا ورکړه د کلیپټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مسله ورته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون پر دې اړه مسله ورته ویل
جی سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے
د سبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوې هغه څلور ګولې لګیدلې ده د سبین محمود مور هم دو ګولې لګیدلې چې دا محل پر روغتون کې د درملنې اعلان دی ده
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر روانو موړې د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکړل شو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم لغړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا لمنځ وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی وو پاکستانی وزیر اعظم ویلي دی چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی د پاکستان د سرکاري اډیو له مخې وزیر اعظم نو شریف د سعودي عرب له مختصر دورې وروسته پرون په خپل درې ورځنۍ دوره برتانیا ته ورسید له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي د پاکستان سرکاري ریډیو وایي لدی وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم مشري باور وکړ چې په یمن کې دایمي حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوښ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرف پاتې کېدو قرارداد منظور کړی نن د پاکستان په 24 یا کنټونمنت بورډونو کې 19 کال پس بلدیت انتخابات ترسره کیږي د پاکستان سرکاري ټي وی وايي دغه انتخاباتو ته له 1500 زیات امیدواران ولاړ دي د الیکشن کمیشن د چارواکو له مخې د مردان رسالپور پینډي چکلالا او ملیر کینډ په ګډون د ملک په ټولو 34 کې یوازې په 24 کې له سهار راهیسې د وټون وچولو عمل روان دی ځکه چې د بلوچستان په ارماړا کنټونمنت کې انتخابات نه ترسره کیږي په دې انتخاباتو کې د ریا چونکو شمیرات څه باندې 13 لکه ده په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي پرون د مدني ټولنو پی پی سي او سی ایس سي لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمیر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے
افغانستان دا پاکستان اورور ملک دے او پینزما صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا آئیڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونزې به حل شي منګل پکار دی چې خلک په دیو په هو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خې شوې نه وي نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نه شو تیرولې
سمینار سره سوداګرو د اتحادیې رونما مجید عزیز اهم وینا وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خوړې کو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچوله د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بیغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی ولسمشر غنی د کورنو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیا وچیڑی رائٹرز خبر ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو کاپی د دوی له نظره تیر شوی. دغه راپور چې د ملګرو ملتونو د پرختیایي مرستو د ادارې یو ان ډی پی په ملاتړ جوړ شوی وو، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته پور کړل کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلیو شناخت کول وو. د اټلی پولیسو د هغې شبکې خلاف د ترګرۍ ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له الخادی شبکې سره تړاو لري او د اټلی په سردینیا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال نیول شوو ځینو کسانو باندې شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یوه مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولي دي. د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 9.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ ژوبلې خبر نشته. د زلزلې جټکې په پاکستان او هندوستان کې هم محسوسې شوې دي. او اخیری خبر د کرکټ په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوریزه لوبه کې پاکستان ته په وکټو ماتې ورکړه. د بنگلاديش لوبډلې د پاکستان لخوا د 1.2 رنزونو هدف یوازې په 16.2 ورونو کې پوره کړو. د بنگلاديش لخوا شکیب الحسن او شبیر رحمان په شریک 1.5 رنزونه جوړ کړل. یاد وي چې له دې وړاندې بنگلاديش لوبډلې له پاکستانه د یو ورځنیو میچونو د لړۍ درې وړه میچونه وګټل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرینه د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وشلې ده. ڈبلیو ایچ او وای په خبری ایجنسی کې د تیر کال پرتلا د سخت کال په لومړي او څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی.
په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کیسه وو، او دې ځلې اوس چې کوم دی دوه کیسه دي مجر سره.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار کړی.
اوسه پورې دا څومره بیس چې کېږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي. دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي هغه یو ډیر مهم پوزیشن کې دي.
اونیس پروګرام میډیا او ځوانان کې به په پاکستان کې د خبریالانو د مشکلاتو په اړه وره.
د دغې خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې هغه زموږ سره وي، خو زمونږ ته مونږ ګڼو چې هغه په دې کې زموږ د خطره کېدای شي مونږ هغه نشو ورکولی.
د نور رپورټونو تر څنګ اونیس پروګرام د رنګونو نړۍ هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړي رپورټ طرف ته. په کراچۍ کې وسلوالو د بحث مباحثې یوې ټولنې مشره سبین محمود وژلې ده. د کراچۍ پولیس وایي پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې بیګا شوې ده. بلخوا د سند صوبې وزیر اعلی د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اغستی دی او په دې اړه یې له اړوندو چارواکو څخه رپورټ غوښتی دی. نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې پښپات څخه د پاسه 9 بجې مخته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناستا د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
سبین محمود کی
ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. سبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے، ہغه چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پر روختون کی درملنی اعلان دے دا. سبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یا دا ادارہ پا یوشمر بیلا بیلو موضوعات و سیمینارونا او پروگرامونا جوڑا بی. دو جمعی پشپا دا یا دی ادارے پا مرکز ڈیفنس کراچے کی دورو کو بلوچو لپارا موبائل مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی وو. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسله والو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړی د مړینې په اړه وایي بہادر او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زمنګ د ملک بدمرغی ده چې موږ داسې خلک په نخښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، موږ ډیره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وجل شوي مشر سبین محمود د ټي ټو اف په نامه پلیټ فارم لرلو. دا چې په دغه اداره کې کم ډول سرګرمیانې کېدلې، په دې اړه ظفر کریمی د سبین محمود له ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې تیر شپه وجل شوی د مدني ټولنې ټي ټو اف مشر سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټي د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه و. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کې لپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رادیو ته ویلي، د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله.
بنیادی طور پہ معروف مانو میں این جی او نہیں تھی.
دیوای د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه و. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپل خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه، په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتی ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وجل شوي سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټي بله مخکښه مهناز رحمان وایي، د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نویت ځانګړی فورم وو. پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمز پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. اوس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټي غړی ناصر منصور وایي، د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوی و. نوموړی په 2001 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټي ټو اف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ویل کیږي چې تر وجل کېدو له مخه سبین محمود د روکړل شوو بلوچانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور هم د غونډې له ګډونوالو څخه و. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او کنه. دغه ځواب و
کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه شوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل شوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچي او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساتو بر روان دی چې په اړه یې څوک هم ژغ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
تاسو د روکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تالپور مرکه اوریدله. د پاکستان وزیر اعظم په یو رسمي سفر برطانیا ته تللې ده، چېرته چې به نوموړي د دې هېواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره وویني او په خپلمنځي اړیکو دغسې په نورو چارو به ورسره خبرې وکړي. نور تفصیل د ذبی الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انگلستان ته لاړ. چین موړه د جمعې پرځ د یوجک پولیس سیاسي پوزي پلاوی په ملتیا سعودي عربستان ته تللو او د دې هیواد له چارواکو سره د امن په موضوع کې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي پخوانی مشر اجاز خټک په دې اړه وویل نوموړی همداراز وایي چې سعودي عربستان ته د نواز شریف وروستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز تر هغې وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړه چې د دې هیواد پارلمان د امن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پرېکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسېدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د زبیر الله شفق رپورت مو اوریده. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای د تیر کال پرتلا د سخت کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبري جنسي کې شپږ شپېته ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو او په تیره په شمالي او په خیبر جنسۍ کې مخې ته راغلي وو. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
په خیبر جنسۍ کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتله د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی، او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي، چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او چارواکی او د خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروګرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وایي،
په 2014 کې د مونږ کیسونه چې دي هغه 76 کیسونه، او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کیسونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دي په باړې کې شپېته کیسه وو، او دې ځلی اوس چې کوم دي دوه کیسه دي مونږ سره صرف. نو دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي، نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باړې کې د پولیو کمپینونه نه وشي. خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي، او د 2015 دا پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتو نه کیسونه دوه له راغللو، او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
دا چې د باړې نه بې پوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي، په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه،
هغه خو د اف ڈی ایم ای په مدد سره چې کوم دی هغه واپسي شروع شوی ده، او په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سهولتونه ورکولای کیږي، هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناستي، او چې کوم ماشومان راځي نو هغه له پولیو کترې ورکوي.
او د خیبر ایجنسۍ د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وایي چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپین له وجې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
کې لنډی کوتل ته سین نه یو کیس مونږ سره رانغې، نو دې دا مطلب دی چې دې ته کوالټی کمپین کیږي روان دی. نو مونږ هر ځای ته رسیدو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیدو، هغه لپاره مونږ ډېر سپیشل فارمټونه جوړ کړی. کپ کوم ځای کې مونږ نه سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل، هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی، هغه کې مونږ ډېر امپروومنت راوستلې دي. نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل هم نه پاتې کیږي، نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیدي، او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي.
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږو ته رسیدلې. ټول پاکستان کی پر روان کال کی تروسا یوشت کے سنا رجسٹر شوی دی. فرحات شنوارے، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
میڈیا او جوانان
خار تک په خبر کې په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فټه تل لا شو تل کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې کوم خلک ته حکومت سپورټ ورکوي، اده حکومت تعریف بنګي، او چې کوم ته بیا مطلب د بل طرف فاندینګ ودرو درې می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د غلطی د اصلي د خبرې کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه وي، هغه له میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې، او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان په 2024 چاونو یا کنټونمنټ بورډونو کې نن 19 کال پس بلدیاتي وټونه اچول کیږي. د غلړ کې د 1.5 نیم سو نه زیات امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. د وټونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه هم پورته کړل شوی دي. او د چارواکو په وینا د سکیسمه بدی پیښې نه بچ کېدو لپاره د پوز او رینجر دولس تر نه زیات ځوانان یې هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن د وینا سره سم د مردان، رسالپور، پینډه، چکلالا، منګلا او ملیر کینډ په ګډون د ټول ملک په 200 چونو کې بلدیاتی اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچولو عمل سحر 8 بجې شروع شوه او بغیر د صدمینه با مازیګر 5 بجو پورې روان وي. د کنټونمنت بورډ د اوټونو د تفصیل په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګې د مشر خورشید عالم وینا وا
ټول ملک کې 200 کنټونمنټس دي چې په کې الیکشن روان دي او په دې یو کم 299 وارڈ جوشوی نو 199 کسان به منتخب کیږي. د دې لپاره ټول ملک نه 1151 کسانو درخواست ورکړی چې په دې کې 500 د پاټو وال دي او 600 آزاد امیدواران دي. د دې لپاره 225 کنفیشن جوړ کړی دي چې په هغه کې 100 انتهایي حساس او 310 حساس دي. دې باندې موږ د دې د سینسیټیویټي مطابق فوج او پولیس لګولې دي. ټول ملک کې 300,000 نه زیات ووټران رجسټرډ دي.
د بلدیاتی نظام د اهمیت پاړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی ک په بشپړه توګه نه وی نو بیا و هم سنه سفایده اولسته ورسی د زیاتوی
بلدیاتی الیکشن کې کمی دي کنه جی خو دلته شی وی او خلکو ته کافی فائدہ ور کړی و او لګ د خلکو د گریګنس او د مسلو ته واری د پاړه خلکو ته یو ذریعہ ملو شي. نو دا بلدیاتی نظام چې کم ده د دې سره
د یادونې ده چې ملک کې 19 کال وروسته د کنټونمنټ بورډ وټونه کیږي. د کامیاب شوي امیدوارانو نوټیفیکیشن به د روانې میاشتې په 28 نیټه جاری کول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان د مدني ټولنو سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په ماسیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع یو سیمینار وشو. په سیمینار کې شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، خبریالانو او سوداګرو برخه لرله. په دغه غونډه کې په دې خبرې وشو چې باید داسې مباحثو کې د پاکستان او افغانستان خلک هم برخه واخلي چې د هیوادونو په پالیسیانو اثر لري. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټک ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خښوي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوسه پوری دا څومره بیس کیږي دې کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ری چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او باز وخت کې دین او اغا فیصله کول کی دي. نو دې لپاره ضرورت دې خبر هم ده چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بیس ته نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته موږ رالو پونګ په کراچۍ کې وکتل چې موږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته د کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقای ویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخنده جنازه پخپل مېرمن او چتکړه. په کراچي کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څنګه مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته ویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې له سره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجما صوبہ یہ ندا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونزہ با حل شی. منگل پکار دی چې خلک پدی و په هو چې تر څو پوره دا پاکستان افغانستان او هندستان ترمنز اړیکی خیشوی نیوی نو منگ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نو شو تیر ولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنز د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولس د ګټو په موضوع رڼا واچولا. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته دوه نیس پروګرامونه د رنگونو نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو. خو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د اسرار المؤمن نبالند خبرونه وورو.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. د کراچۍ پولیسو پرون مشهد کې وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روان و چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. نن د پاکستان په 2024 یا کنټونمنټ بورډونو کې ولس کله پس بلدیتی انتخابات ترسره کیږي. پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ته لولس نیم سوونه زیات امیدواران ولاړ دي. پاکستانی وزارت امبلی دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان سره خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړې. د پاکستان د سرکاري راډیو له مخې وزارت امن شریف دغه څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړې. د صحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای په خبر ایجنسی کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسی کې د یا سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوتلو چې تیر کال په خبر ایجنسی کې شپږ او یا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي. د په نیپال کې زورور زلزله راغلی ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د ځینو کورونو دیوالونه یې راغورځولې دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې له مخې د زلزلې شدت پر ریکټر پیمانه د 5.5 نه تر د 5.9 پورې ریکارډ کړل شوی دی. د زلزلې مرکز د سرخار کټمنډو نه 80 کیلومتر لرې په شمال مغرب سیمه کې دی. زلزله نن د غرمې مهال راغلی چې پکې تر دې دمه د مرګ جوبلی خبر نشته. د زلزلې ټکان په پاکستان او هندوستان کې هم محسوس شوی دی. او په ډاکا کې پرون بنگلاديش لوبډلې د کرکټ په یو شلوري زلوب کې پاکستان ته په وکټو مات ورکړه.
لاند خبرینه د اسرار العالم مومن نواری دلو سو وخت شوه دی د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګلیاس جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال اډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې خلای کمپنی سپیس ایکس خلای مرکز ته د سامانونو وړلو لپاره فالکن جاز لګلې دي.
And lift off. The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year crew.
د فالکن نهم راکټ د فلوریدا نه خلاته خپل الوت اپیل کړو. د دین اولاند سپیس ایکس کمپنی د نورو راکټونو ازموینه هم کړې ده. د کمپنی بشر په ټویټر باندې د دې تصویرونو خبره کړې دي چې پکې ځینی ټکنیکی خرابې موجود وي. د کمپنی په وینا یو څو ورځو کې به د دغه ازموینې ویډیوګانې هم خبرې کړي. فالکن نهم راکټ چې خلای مرکز ته ډراګن نومي کیپسول وړي، اوږدوالی 2.8 فټه دی. په دې راکټ کې شاوخوا 19.5 کیلوګرامه وزن بار دی چې پکې خوراک، جامې او ساينسي آلات شامل دي.
د دې ترڅنګ ستور مزلي د خلای جاز ته زکه هم لیواله دي چې په دې کې د کافی جوړولو ماشين هم شامل دي. د کافی دغه ماشين په خلای مرکز کې موجود دي. اټلی ستور مزلي لپاره لیکدول کیږي. د دې نوړاندې فالکن نومي راکټ تجربه ناکامه شوی و. سپیس ایکس کمپنی په هغو کمپنو کې شامل ده چې ناسا ادارې لخوا خلای مرکز ته سامان وړي. سپیس ایکس کمپنی د یو قوي راکټ د جوړولو په پروژې هم کار کوي چې پکې 20 انجنونه لګیدلې دي او د دې ازموینه به د روان کال په اخیره کې کوي. ساینسدانانو په مریخ سیاري د اوبو موجودګۍ ځینې ثبوتونه راغونډ کړي دي. ساینسدانانو ویلي دي چې په مریخ موجود کیراسټي خلای گاډي له دغه سیاري څخه د اوبو د موجودګۍ ځینې شواهد راغونډ کړي دي. دوی وای په مریخ سیاري په ژمي کې په مایا حالت کې د اوبو موجودګۍ مشکل وي، خو په ساته موجود د مالګې له وجې درجه حرارت کم شي، نو د دې له وجې مالګینه ته یا سطح جوړ شي. د دغه شواهد نه دی اندازو ته نور تقویت ملاويږي چې په مریخ سیاري په لوی کندو کې اوبه بهدي. د نوي شواهدو په اړه نیچر نومي مجلې کې تفصيلات خبره شوې دي. ساینسدانان وایي چې د مریخ په سیاري موجود مالګه د اوبو بخارات خپل ځان کې جذب کوي او د دې له وجې مالګینه سطح جوړ شي. د دغه مالګینه سطح درجه حرارت منفی او یا سنتیګریټ وي او د سخت یخنۍ له وجې ژوند پکې ناممکن وي. خو ساینسدانان په دې اندي چې د مریخ سیاري 15 سنتیمتر لاندې درجه حرارت زیات وي، نو په هغه ځای کې د ژوند اثراتو د موجودګۍ شره زیاته ده. د امریکا خلای ادارې ناسا د یوې سیارچی نوم د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی په نوم ایښودې دي. د دغه سیارچی په اړه ویل کیږي چې دا د پرنټر ټونر یعنی د سیاهي په شان توره ده او کېدی شي چې ملال یې چرې هم نه ګوري، خو د دې موجودګي یو غوره خیال دی. دا وخت ملاله په برتانیا کې ده او په پاکستان کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوي. د ملال په نامه سیارچی ټوله رغبه 4 کیلومتره ده. دغه سیارچه د مریخ او مشتری سیارو ترمنځ ده او د لمر سترګي ګیر چاپیر په 15.5 کالو کې چکر مکملوي. د هند وزیر اعظم په ټاټوبي کې د چا یو دکان د سیلګرو د ننداري مرکز جوړ شوی دی. په سیاست کې قدم خودو نوړاندې د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګجرات کې د چای په یو دکان کې کار کو. اوس د ګجرات په ویدنګر کې د وزیر اعظم کور سره نږدې د چای یو دکان دی چې د سیلګرو د توجه مرکز جوړ شوی دی. د غزای د سیلګرو لپاره د تفریحي مقام حیثیت اختیار کړی دی او د سیلګرو ډیر رشوم پیوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د چای والا خبره ډیر زیاته مشهوره ده. په دې وروستو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند په سفر کې ویلی وو چې چای په چرچا.
Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House.
د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی هم د ملاقات په موقع په خپل ولسمشر اوباما لپاره چای جوړ کړی وو. د کمپیوټرو جوړولو مشهور کمپنی آی بی ایم د فټنس لپاره جوړونکو ماشينونو او اپلیکیشنز د مقبولیت له وجې د صحت په اړه معلوماتو پوهاوی لپاره یو یونټ جوړ کړی دی. د دې یونټ نوم واتس آن هیلث دی. په دې کې د معلوماتو جمع کول لپاره یو محفوظ ځای جوړ کړ شوی دی چې دا به تجزیاتي ټکنالوژي ورکوي. په دې هب کې د صحت په اړه تشخیص یا د تندرستۍ په اړه صارفین په وخت خبروي. دغه معلومات به د صارفینو د اجازه وروسته ډاکټرانو او انشورنس کمپنیو ته لیږدول کیږي. آی بی ایم د دې لپاره اپل کمپنی سره په ګډه کار کوي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم فیور 7 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 800 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. فلم هوم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سندریلا دی چې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیور 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم دی لانګیسټ رائټ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ایک پهلی لیلا په لومړي نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم درم سنکت می او په دریم نمبر فلم ډیټیکټیو پونګشی دی. د هالیوډ مشهور ټرمینیټر سیریز نومې فلم جینیسیس با د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم ټرمینیټر کې مشهور اداکار آرنل شوازنیګر کار کړی دی. تر دې وړاندې ټرمینیټر فلمونو سیریز په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبارونه کړي وو. په نوي ټرمینیټر فلم کې ایملی کلارک، جے کوټنی او جے کے سائمنز هم کار کړی دی. فلم ټرمینیټر جینیسیس نوی ټریلر هم خپور شوی دی.
It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in. I know it needs work. John.
Hi, Mom.
How can you be here? What are you doing?
John!
What have they done to my son?
Survival's what you taught me.
Out. I'm not a machine. I'm not man. I'm more.
I can't leave him.
Whatever they did to John, we need a reversal.
Everything's changed. We are humanity's last hope. Load up.
I've been waiting for you.
Gotta get him off me!
I'll be back.
What?
کسوم د هالیوډ فلمونو د وودي سیزن شروع کیږي او په دې موده کې د سینما مینوال چې تر ټولو زیات فلم ته انتظار باسي هغه دی ایونجرز ایج اف اولتران دی. په دې فلم کې ټولو سوپر هیروز کار کړی دی. په دې فلم کې آیرن مین، هلک، کیپټن امریکا، تھور او نور د مارول کمپنی سوپر هیروز شامل دي. د دې فلم نوی ټریلر خپور شوی دی. فلم ایونجرز ایج اف اولتران با د مئی په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Designed to save the world. People who look to the sky and see hope. I'll take that from them first. There's only one path to peace. Their extinction.
I tried to create a suit of armor around the world. But I created something terrible.
Artificial intelligence.
It's called the Ultron program. I'm sick of watching people pay for our mistakes. Isn't why we fight so we can end the fight and go home?
Well, you amazingly failed.
د هندی سینما مزایه اداکارانو ارشد وارسی او جاکی نوی فلم ویلکم ټو کراچی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې دوه ملګری غواړي چې امریکا ته لاړ شي خو په غلطۍ سره د پاکستان کراچی ښار ته لاړ شي. دی دواړو سره پاسپورټونه هم نوي. دا فلم به د مئی په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو مزایه فلم دی.
ویزا تو ایئرپورټ کې لگتا پاگل ہم لوگ بورڈ سے جائیں گے بورڈ سے
شمی بہت اندھیرا ہے مر گئے ہیں کیا
تیرے کو معلوم ہے ہم لوگ کدھر ہیں
کدھر
کراچی پاکستان
پاکستان والا کراچی
بات بات کی چھٹی ایسے کیسے بند ہو سکتا ہے یار شیخ پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی
ہے بس تمہارا
یہ گونگا ہے گونگا ال اتفاق
اور تمہارا نام کیا ہے
شمی ال متفق اس کی شادی نہیں ہوئی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہم لوگ پاکستانی نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں ان کراچی without passport without any document
uncle aap youtube mein dekho
youtube pakistan mein ban hai
kya
skype ban
whatsapp
ban
uncle aapke ghar pe 3g hai kya main to bol raha gatwa lo bahut paise bachenge sab kuch to ban hai
د هندی سینما مشهور اداکارانو آر مداون او کنگر ارناوت نوی فلم تنو ویټس منو ریټرن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د تنو ویټ منو دویم فلم دی. دا یو مزایه فلم دی. دا فلم به د مئی په 29 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
نمبر
तनु जी नहीं है, नहीं है, नहीं है।
थारी लगाई लगे तो हमारी जी सी, पर मैं थारी लगाई ना सू। मारा नाम है कुमारी कुसुम सांगवानी, वो हमारी सहेली पिंकी। हम रामदास कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ू सू, स्पोर्ट्स कोटे से तुम्हें सुन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट सू, जिला जज्जर 12-45-07 और फोन नंबर में दऊ को ना।
आप जो है ना एक बार जाकर कुसुम से बात कर लो,
मैं फिर से शादी कर रहा हूँ।
वो आपकी शादी में है, आपकी घोड़ी के साथ एक दूसरी घोड़ी भी आई थी।
तो जी वो घोड़ी वापस आ गई है।
राजा अवस्थी का नाम तो सुना ही होगा आपने।
उन्नीस अखबरवाना दरंगुन नड़े तासा और इदला उस वक्त शिविर दो उन्नीस प्रोग्राम मीडिया उजवानान पनन अखबरवाना के पाकिस्तान के द खबरियालानो द मुश्किल पाड़ा खबरी शिविर द अखबरवाना अहमद शाह समी जोड़ा खड़े था।
मीडिया उजवानान د مشال رادیو په ونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د خبریالانو د ژغورنې د نړیوالې کمیټې تر مخه په نړۍ کې د 1992 کال راهیسې 1080 خبریالان وژل شوي چې 24 یې یوازې په 2014 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په زیات شمیر کې خبریالان یا خو پکې وژل شوي یا هیواد پریښودو ته اړ کړل شوي دي. میډیا او ځوانان نن خبرونه کې خبریالانو ته دور پیښو خطرو او د عاملینو او لاملونو په اړه بحث شوی دی. په پاکستان کې د ځینو موضوعاتو په اړه د خبر پیدا کولو یا پیښو د پوښښ پر وخت خبریالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي. یو شمیر پاکستانی خبریالان نظر لري چې د حساس موضوعاتو په اړه د خبر جوړولو پر وخت یا وروسته د پاکستان د ریاستي ادارو او استوالو ډلو ترڅنګ د ځینو سیاسي تنظیمونو لخوا هم ستونزې ورته جوړیږي. د پاکستان د انګریزي ژبې له ورځپاڼې د نیو سره کار کوونکي ځوان خبریال دلاور جان وایي چې یو شمیر داسې سیمې دي چې په اړه یې په اسانه کره راپورونه نشي جوړولی.
په دې صوبه کې زیاتره علاقې تلو قابل نه دي، یعنی بندې دي د صحافیانو دپاره، فټاکه وګورئ دا خو د بیرونی میډیا لپاره خو بالکل بند دي، خو زمونږ لپاره چې کوم مونږ پښتانه یو او په دې علاقه کې یو مونږ هم نشو تللی هلته، نو مکمل ازادانه موومنټ خو نشته. ستا ته هلته تللی نشي، انفارمیشن نشي کریکټ کولی، کوم ته چې هغه وار زون ویلی شي یا فیلډ ویلی شي هغه زیاته ته تللی نشي. او که فرض که څوک ځي نو دوه طریقې دي، یو خو دا ده چې ته به د آرمی سره ځې ایمبیډ کوې بازار په هغې طریقه، او هم بیا ته تر آرمی چې سوی یا د هغې د مرضۍ به رپورټنګ کوې، لکه هغه ته کوم ځای ته پرېږدي نو هغې ته به ته ځې او هلته به کولی شي د خپلې مرضۍ یا آزادانه رپورټنګ نه شي کولی. او دویمه طریقه دا چې ته ریسک کولې او آرمی خبر نه کې، نور ارګنایزیشنز خبر نه کې او پخپله لاړې، نو ریسک خدا دی که ژوندی رالی ژوندی رالی او که ژوندی را نلی نقصان ده ته ورسېږي. نو دا یو دغه پکې شته دی.
د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر هم ورته نظر لري او وایي چې پر فاټا سربیره د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې خبرونه سته، خو د پاکستان د ریاستي ادارو او وسلوالو ډلو د ویرې یا بندیز له کبله څوک نسي راغونډولی.
جیسا کہ پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا ہے فاٹا ہے،
لکسنگ چے د پاکستان قبائلی سیمی دی حل تک خبرو نشتا، زکا چے حل تک ل کلونو راہی سے پوزیا عملیات روان دی، بمباریانی کیگی حل تک کوم طرح گر دی، ہغوی خپل مرکزونه جوړ کړی دی، خو د پاکستان آزاد میڈیا حل تر رسائی نه لري. نو د پاکستان چ کوم قبائلی سیمه ده په دې کې وسلواله او د پاکستان ریاستی ادارات دواړه د آزاد میڈیا د موجودګۍ خلاف دی. همدارز د خیبر پختونخوا او بلوچستان په زنو برخو کې یو شمیر خبرونه شته، خو د وسلوالو او ریاستی عناصرو له وجې یې څوک رپورټ کولی نشي. نو زه به دا ووایم چې د پاکستان له نیمې نه زیاته برخه کې یو غیر اعلانیه سنسرشپ لګېدلی، کوم چې د جمهوریت او پاکستان دواړو لپاره ښه نه دی.
نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے اچھا ہے.
په پاکستان کې د پوز او استخباراتي ادارو په اړه پټ معلومات یا د هغوی د پلانونو او عملیاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو موضوع د وسلوالو او فرقیزو ډلو فعالیتونه او د ځینو سیاسي ګوندونو په اړه خبرونه ورکولو د یو شمیر خبریالانو ژوند اخیستی دی او ځینې بیا له نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دلاور جان وزیر وایي د استخباراتي ادارو او پوز لخوا وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي او آن یو ځل خو بندي سوی هم دی.
سواد چې کوم اپریشن یا پدیر کې یا دواړه تیرونه یا بنیرو دا تقریبا ټول ما کور کړی په خپل خو لکه دغه شپږ بو کالو کې ماته د وسلوالو طرف نه هیڅ ثریټ تاریخ نه ملو شوی چره دغه طرف نه خفغان ضرور شوی دی چر په یو خبر یا په بل خبر خفای چره دا داسې نه پکار داسې پکار یا زمونږ داسې ونه شول البته د ایجنسانو طرف نه او یا د آرمی چې کوم دغه دی دغه طرف نه وخت په وخت باندې دمکانیو ملو شوی دی وخت په وخت باندې خفغان اظهار هم شوی دی او یو پیری پکې چې کوم دی نو زه یو شپې لپاره بوتلم نو دا دغه د غشتا وسه مونږ ته مشکلات شته وسه مونږ خپل ځان ډیر انسیکیور فیل کوو بل دا چې داسې د دغه خطرو د وجې نه داسې رپورټونه چې غزمون سره یي خو مونږ ته مونږ ګڼو چې په دې کې زموږ خطر کې دی شنو مونږ نه شو ور کولای نو سلف سنسرشپ پالیسیز پکې راشي زموږ پروفیشنل استطاعت چې کوم نه هغه کومه دوه خبرم پکې راشي
د لاور جان وزیر یوازنی خبریال نه دی چې دا ډول حالات سره مخامخ کیږي بلکې یو شمیر نور خبریالان هم دي چې له حالاتو سر ټکوي پر حمید میر باندې په کراچی کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې وسلوال برید وسو چې په نتیجه کې یې نوموړی سخت ژوبل سو تر برید وړاندې او وروسته نوموړی ویلی و چې په دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وو نوموړی وای اوس هم ګواښونه ورته کیږي
زخ اوس هم له دړکو سره مخامخ یم وزیر اعظم د ټول قام سره جمعنه کړې و چې په ما د شوی برید په اړه به د کمیشن تحقیقاتي ریپورت په دریو میاشتو کې راشي خو د نه میاشتو تیرېدو باوجود هم دغه ریپورت نه دی راغلی زمونږ ټي وي چینل ته هم ډیر مشکلات دي او سورز وړاندې په کراچۍ او لاهور کې زمونږ د ټي وي چینل نشریات بند کړی شوی وو ما ته د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا خطر ده سورز وړاندې د لال مسجد شهدا فاونډیشن زما خلاف بیان جاری کړی وو خو موږ به بیا هم خپل کار کوو ځکه چې په پاکستان کې یوازې زنه يم بلکې په سلګونو خبري اعلان دي چې لدا ډول حالات سره مخامخ دي
په پاکستان کې په داسې حالاتو کې خبري اعلان بیا څنګه پر حساس موضوعاتو کار کوي په پېښور کې خبريالا انیلا شاهین یې په اړه وایي
تر څه هدا پورې څنګه منو چې کوم سنسټیو ریپورت وینو زه پوره کوشش دا کوم چې داغه د بار چې زمون کم سور شوی داغه سټوري پوره کول کې چې کوم مواد مونږ ته پکاره نو زه هغه پوره پیدا کم ځانته او کنه دا سې سټوري وی چې هغه لکه د انیر کې دونه پسته ماته داسې لګی چې لکه دا زما خلاف پلی شي لکه مطلب ون سایډ سټوري ته تاسو ویل شي نیگیټیو داغه سرات وی نو یا خو ته انګل بدلو او یا بیا پوره کوشش کو چې هغه چر دوه فرقې نو داغه پوره کمنټ سره کې واخلو یا چې کوم سټیک هولډرز وی لکه ګورنمنت یا کده طالبانایزیشن له سره سټوري وی دا غوی فریقان لکه چې څنګه موقف یې پکې خلو ما چې کله سواد کې کار کولم کډیر ایشو ځاسې مخې تراغلو چې هغه کې مونږ ته حالت خرابې دو لکه ما انټرویو ځاسې کړو چې هغه په پسواد کې زما نوغه انیر کې دو کې مونږ تل پرابلم جوړې دل کله کله دا سې وی چې مونږ سټوري وکړو ال تکي ریپورت جوړ کو خو یا خو چې مونږ واپس خپل ځای ته راشنو هغه انیر کو چې به مونږ په غزه کې یو مونږ ته نقصان زیات وي دا شته چان بيبي چې کوم کې سوت پسواد کې کلم کار کولو نو مونږ ال تکي د زنانو د حقوق حواله سره چې کوم ریپورت جوړول مونږ نشو انیر کولم به په خبر نه دل نانی ارکل او ډیر داسې رپورټس د سواد بنزویم لکه ما خیبر ایجنسی کې جوړ کړو ماته اغوا برې تاوان د پاره یو سوري اکړو چې د خیبر ایجنسی کې کوم غرونو کې دا غارونه دی جوړ کړی نو هغه کې د خلکو صحیح نو ماته دا سټوري را کړې شو با قاعده پدې مونږ کارم کړو خو بیا چې هغه افس کې کوته شنو غوي چې نه دي کې زمونږه افس کسانو ته خطر جوړې دي شي نو ډیر داسې سټوريز چې هغه بیا مونږ هم نه چلو زیات تر کوشش مونږ دا کوو چې لکه سټوري داسې وي چې مونږ په خپل سیفټي حفاظت
په پاکستان کې خبريالانو ته دور پیښ ستونزو په اړه ډیر څه لیکل شوی دي د ریپورټینګ انډر ثریټ یا تر خطر لاندې خبريالي په نامه د کتاب لیکوال او شنون کې عدنان رحمت وای لتیرو 12 کلونو راهیسې په پاکستان کې یو سلنه خبريالان وژل سوي دي نو موري د عاملینو په اړه زیاتوي
انټل 3 ایئرز اګو دی پرایمری ثریټ اکټرز ور militant groups
tar dre kalu lowlande dalake workun ke bunyadi anasir waslawale dalwe pa hagwi ke riyasati dale ghair riyasati dale aw firqiza aw mazhabi dale shamilwe kho us mugwino che da pakistan security establishment ham pa de class lari pa de sarbera siyasi gunduna ham pa class lari
په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په هنځي شوونکی ډاکټر فیض الله جان چې خبريال هم پاتې سوی دی وای کله چې پر استخباراتي ادارو یا پوز سخت نیوي کې وسی چې په هغه سره د دوی اداره په څنا څه ډول اغیزمنه کېدلای شي نو بیا هغه خبريالانو ته ستونزې جوړوي
وراډې کې سونه مونږه قدر په پاکستان کې وراشه جنستان او چلې شو او د یوم تر اوسه پوری پوره انکوایری نه شوی خو د ټول په اړه کې دا ویل کیږي چې د دې په مرګ کې د دې په غیبولو کې د دې تختولو کې پاکستانی انټيليجنس ایجنسی چې کوم دی هغه شامل لکه هغه کې د ټول مشهور کیس چې اچھا خبر ورکړو چې پاکستان نیوی او پاکستان آرم فورسز کې القاعده ډېر را ننوتې دی. سلیم شهزاد نو سلیم شهزاد اوچت کړی شو او دوه درې ورځې پسته چې دی مړ پرېوتل. نو تر اوسه چېرته یو انکوایري رپورټ نه دی ویلي، خو لکه مختلف ادارې یا چې کوم دی نو اخبارونه ګوته نیسي د پاکستان انټیلیجنس جاسو ته چې دا لکه دوی اوچت کړی وو او دوی وجه ده یو داسې طرف ته اشاره کړې وه چې کوم اوس ټیک ثابتېږي. نو داسې قسمه خبرونه چې راشي بیا په بلوچستان کې خو یو بل قسمه کیسه روانه ده. نو د کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلسټان چې کوم دی نو هغه انټیلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي.
په پاکستان کې د کار پر وخت له ستونزو او د مرګ له ګواښونو سره تر مخامخېدو وروسته یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پرېښی دی. په کوټه کې لالمان ژغ راډیو سره کار کوونکی افغان خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو له هغو خبریالانو څخه دی چې د مرګ له ویرې په 2014 کال کې افغانستان ته ولاړی. نوموړی وایي له ځینو نامعلومه ټلیفون شمیرو څخه ورته د مرګ جدي ګواښونه وسوه چې بیا دې ته اړ سو چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای افغانستان ته ستون سي.
دی ماته ویل چې څه زموږ د پالیسۍ یا زموږ د کړنو خلاف کوم څه جدوجهد کوي یا د ځینو محکومو او غریبو قومونو ژغ پورته کوي دا زموږ د پالیسۍ خلاف. د بلوچو ستونزه، په کوټه کې د هزارګانو ستونزه او د پنجابیانو ستونزه، دغه ستونزې ما ګواډېرې وڅېړلې. هغه چې ما د خلک باندې وزغل دغه زما چې کوم خیال دی زما دپاره دغه شی و.
د حبیب رحمان تاثیر په څیر د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړ لرونکي خبریال نور بادشاه یوسفزی هم په 2014 کال کې دې ته اړ سو چې پاکستان پریږدي او جرمني ته ولاړ سي. نوموړي په کراچي کې به اردو ژبي ورسپانې جامباست لیکل کول چې د وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورته وسول. په پاکستان کې پر مرکزی او صوبای کچه باندې د خبریالانو یو شمېر اتحادیه جوړې دي چې د خبریالانو د حقوقو لپاره کار کوي. دا چې دین خبریالان ولې خپل اتحادیو یا امنیتی چارواکو سره د خپل ستونز د هواري لپاره تماس نه نیسي. خبریال نور بادشاه یوسفزی وایي په دې کار سره ستونز نور هم زیاتېدل.
ما خپل مسله لفي چا سره خو نه ده شریک کړی په وجه د دې چې ما چې د دې مخ کې د خبریالانو پته و چې کوم خبریال هغه د هر چا سره خپل مسله شریک کړی داغه مسله لکه میدو په ځای نور کوم زیاتېږي داغه هیڅ مدد نشي کولای. که زیات کوم خبریال کنځل لا هغه مدد کوي نو راوځي په روډ باندې مذاکره وکړي کنه که کوم پولیس ته وویل نو هغه درته بیا ځان نه وایي سبا راشه بله ورځ راشه. بل دا چې ما بیا نور هم یاره ظاهره وله که زه چې د دوی سره رابطه وکړم نو هغې سره به زما خبره نور هم خطرناکه شي. نو په دې وجه زه خاموش پاتې شوی یم او له هغې ځای نه راغلی یم.
یو شمیر ځپل شوي خبریالان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه د خبریالانو اتحادیو څه ډول اغېزناک رول نه دی لوبولی. آیا د خبریالانو نړیوال اتحادیه د دوی د ستونزو په هوارولو کې څه ډول مرسته کړې ده او کنه؟ په امریکا کې میشت د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د سویلي اسیا مشر باب ډیتس وایي چې په وار وار د پاکستان له یو شمېر حکومتونو سره د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو لپاره خبرې کړې خو د ژمنو سربېره څه بدلون نه دی راغلی.
We met with Musharraf's government, we met with Zardari's government, now we've met with Nawaz Sharif's government.
موږ د مشرف له حکومت سره ولیدل، بیا د زرداری له حکومت سره او اوس مو بیا د نواز شریف له حکومت سره خبرې وکړې. دوی ډېر ژمنې وکړې خو په حقیقت کې ډېر کم ژمنې تعقیب شوې. د حکومت لخوا موږ په دې برخه کې حقيقي ژمنتیا نه درلیدلې چې د هغو پیښو په اړه عدالتي عمل وکړي چې لکه بلې خبریالان تر برید لاندې راغلي دي. زه فکر کوم چې خبریالانو ته پکار ده چې لخوا له ادارې سره خبرې وکړي چې د خطرو د مخنیوي لپاره تنظیم وکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوس مهال خبریالان له یو شمېر خطرو سره مخامخ دي، راتلونکي به څنګه وي؟ خبریال دلاور جان خوشبینه نشکاري.
حالات چې کوم مونږ یې نو هغه ډېر خوشګوار نه دي، هغه ډېر حوصله افسانې دي. مطلب ایجنسیانو د فوج او د وسلوالو طرف نه غي ته دړکېشته غي وجل کیږي، د غي کې سونه چې کوم نه هغه نورې دلې کیږي، د غي چې کوم قاتلان دي هغه بغیر د سزا نه زی هغه سیس چې کوم دمو ختم دي. بل په میډیا کې هغه ډیویژن چې کوم نه ډیویژن هم پکې ډېر زیات ښکارا دي، هغه د وسوسنو میشتو کې راغې نو هغه پکې ډېر ښکارا دي چې کله ته یونایټیډ نه خپل کاس چې کوم نه بیا سپورټ کولای نه شي هغه شانتي.
بلخو حمید میر وای بریبه د دوی وی کڅم اوس دوی لستونز سره مخامخ دي خو هله مند چې یو خوندي او روشانه راتلونکي ولري.
When I was attacked and I was lying in a hospital, I was receiving messages from the establishment.
کله چې پر ما بری دو شو زه په روختون کې داخل کړم نو ماته د پاکستانی استابلیشمنت لخوا پیغامونه راتل چې زما کیسه نور پای تر رسیدلې او زه نور په هیڅ ټی وی چینل نشم راتلی او زه باید پاکستان پرېږدم. ما ته دا هم وویل شول چې جیو ټی وی به نور بند وي، خو ما په پاکستان کې د پاتې کېدو پرېکړه وکړه. نه یوازې زه بیرته رالم، بلکې جیو ټی وی هم بیا پیل شو. بل پلو څو میاشتې مخکې ما ته وویل شول چې په پاکستان کې د جمهوریت دور پای ته ورسید. نواز شریف او آصف زرداری به له هېواده تښتي او د پاکستان پوځ به دا هېواد چلوي، خو اوس په ایوان صدر یا وزیر اعظم هاوس کې پاکستانی پوځ نشته. زه هم ژوندی پاتې شوم او زما چینل هم روان دی. که څه هم موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، خو دا وایم چې پوځي واکمني پاکستان نشي ژغورلی، یوازې جمهوریت پاکستان ژغورلی شي.
په پاکستان خبریالان په داسې حال کې له ستونزو او خطرو سره مخامخ دي چې د څه وخت راهیسې د هیواد یو شمېر رسنۍ هم ویشل شوي او د شنونکو په اند خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. ځوانان او میډیا نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دا مشال ریډیو ده.